د مشالډیو د نن ورځې نسات خبرونه په روستي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني. وخت 15 بجې شوی. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري چې د پاکستان وزیر اعظم په کابل کې له افغان ولسمشر سره څه خبرې کړې دي. دغه راز پر دې به هم خبر شي چې په پاکستان کې کورونا وبا زیاته شوې ده او له وجې د څه قسمه بندیزونو یا محدودیتونو رامنځته کېدو اندېښنې دي. تر هر څه مخکې له شاهین منیر د سات تازه خبرونه اورو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان به تر خپل وسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅه کوي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د یولسو نورو ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي او د څلورو کلونو د پلټنو وروستو د زورونکي تورونه رامنځته شوي چې د آسټرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 قیدیان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان به تر خپل وسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅه کوي. د خبره نوموړي دن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدلو وروسته یوې شریکې خبري غونډې ته کړې دي. افغان ولسمشر پر دغه مهال وویل چې وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د افغانستان په سفر دی چې دغلته تاوتریخوالي پیښې لا ډېرې شوې دي. وزیر اعظم عمران خان نن سهار کابل ته په یو ورځني سفر رسیدلی و. د نوموړي سره په وفد کې د بهرنیو چارو وزیر د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي و چې د سفر پر مهال به په ملاقاتونو کې په دوه اړخیزه اړیکو، تجارت، د ودې او د افغان سولې د روان بهیر په ګډون په نورو مهمو چارو خبرې وشي. دا په 2013 کال کې د واک سنبالولو وروسته د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی رسمي سفر دی. په پاکستان کې د کورونا شمیر د 3 لک په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدلې دی. د وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 2,550 نوي پیښې ریکارډ شوي او 18 کسان ترې مړه شوي دي. کله کووید 19 ناروغۍ تر 3,06,000 زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د دویمې سپې د مخنیوي لپاره لوړاندې نه د زیارتونو، سینماګانو او تھیټرو د بندولو فیصله کړې ده او له تیرې میاشتې ماسکونه اچول لازمي ګرځولې دي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د یولسو نورو ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د نومبر په 13 په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبرې تصدیق وکړ او وی ویل چې متحده عرب اماراتو پاکستاني وګړو ته د ویزو ورکولو پروسه په عارضي توګه ودرولې ده. د نوموړي په خبره داسې باور کیږي چې د اماراتو د انتظامیه دا فیصله ښایي د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي په خاطر شوي وي، خو نوموړي زیاته کړې ده چې د دې فیصلې اغېز به له وړاندې په منظور شوو ویزو نه کیږي. د څلورو کلونو د پلټنو وروسته د زورونکي تورنه رامنځته شوي چې د آسټرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 قیدیان وژلي وو. د آسټرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کیمبل ویلي چې دا له شرمه ډک معلومات په هغه پلټنیز راپور کې راڅرګند شوي چې د نومبر 15 خپور شو. نوموړي زیاته کړې ده چې دا د فوجي تربیت او پیشورانه قدرونو یوه جدي سرغړونه ده او په دغه اړه د آسټرالیایي ځواکونو لخوا بخنه هم غوښتې ده. دا پلټنې یو آسټرالیایي قاضي پال برټن کړي دي او په دغه اړه یې له 400 ډیرو ګواهانو بیانونه ثبت کړي او د زرګونو مخونو اسنادو ته کتنه کړې ده. په راپور کې سپارښتنه شوې چې باید پولیس په دغه اړه د 900 پوځیانو نه د قتل په ګډون د نورو ممکنه جرمونو په اړه پلټنې وکړي. د راپور خپرېدو نه وړاندې د آسټرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې وې او د خپل ځواکونو په بد رویه جوړ خپګان څرګند کړی و. دا د دې وخت خبرونه.
ودونکو مشال رادیو ته غوږستي دا شاهین بنری چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په دې غړي کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغان ولسمشر اشرف غنی ته یې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅې کوي.
We assure you that whatever possible within our grasp.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د جنگ بندولو لپاره کوششونه کوي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت صوبو ته وړاندیز ورکړی چې سکولونه دې د کورونا وایرس د دویمې چپې له وجې د روانې میاشتې له څلورویشتمې بند کړي. خو د یو سکول مالک وایي
زمون په قبایلو کې یا د غشانتی په ډیرو علاقو کې انلاین سیستم نشته دی، نو موږ به څنګه کلاسونه اخلو؟
او د مومند قبایلی سیمې کروندګر وایي د فصلونو لپاره کیمیایي سره یا کاد نه لري.
سره نه ملاوی خاص کر مدله جاغه پوره یو اجازت پر الیو د ارسړي اپروچ دیم نه چار سړی مثلا اے سی ڈی سی للاړ شي یا کمانن للاړ شي
لمشا لړی سره اوسه. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغان ولسمشر اشرف غنی ته یې ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅه کوي. نوموړي نن په کابل کې له غنی سره ګډي خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل تاوتریخوالی د مسلې حل نه دی، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تلپاتې سوله کې پرته ده. پامیر ساحل کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د ورځني سفر حال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپل وسې به هر هغه څه کوي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کم شي. نوموړي نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل هیواد یې په افغانستان کې سولې ته لیواله دی، ځکه چې په وینا یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوي.
موږ
باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولی شو. نو خپل پوره هڅه وکړو چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري، او لامل یې دا دی چې پخوانۍ قبایلي سیمې د ترګرۍ په جګړه کې زختي وځپل شوې. تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شول، ژوند یې اغېزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
نن په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده، یو ډېر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولس ته ده.
غنی ویل د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته رسیدل دي. دی وايي اساسي خبره ده چې تاوتریخوالی جواب او د حل لار نه ده، بلکې زموږ د ارزښتونو او د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره یو جامع سیاسي موافقه د مخکې تګ لار ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالان ته ویل چې افغانستان ته د یو ورځني سفر مخه د باور دا کول ول. نوموړی افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به له هیواد سره پوره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو تعلقات د ترهګرۍ او نامنیو پر سر خړ پړ پاتې شوی او دواړه هیوادونو په بیا بیا پر یو بل د وسلوالو ډلو پر وړاندې د مؤثره اقداماتو نه کولو تورونه پورې کړي دي. عمران خان او اشرف غنی ویل دواړه مشران په ملاقات کې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم سلا شول او موافقه وکړه چې پر سیمه ییز کچ به د سوداګرۍ ودې لپاره ګامونه پورته کوي.
تاسو د پامیر ساحل په راپور کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په سفر هلته کې د افغان ولسمشر سره په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. هم پر دغه باندې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرښه لري. طاهر خان صاحب ډېر ډېر ستړي مشي او ازما لومبۍ پوښتنه ستاسو نه همدغه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې تشدد ډیر زیات سیوا شوی دی، نو د پاکستانی وزیر اعظم سفر ډیر زیات مهم دی. څنګه ګوري دغه خبرو ته؟
زما نظر دا دی چې څه پایلې نتیجې خو احتمال شته چې هغه وروسته راشي. یو ګډې اعلامیې ته یا د پاکستان افغانستان جلا جلا رسمي بیانونو ته انتظار دی چې هغه کې به معلومه شي چې نور څه شیان وو. لیکن د افغانستان د ولسمشر بیان خو ډېر حوصله افزا دی او هغه د پاکستان د سفر بلنه هم ومنله چې ډېر زر به دی پاکستان ته سفر وکړي. او ګوره د افغانستان لکه څنګه چې مخکې مونږ دا خبره کړې وه چې د هغوی به لوی غوښتنه د تشدد کمی او اوربند وي چې د افغانستان ولسمشر دغه خبره نن هم وکړه او عمران خان ورته جواب هم وویل چې دوی هم تشویش لري چې تشدد زیات شوی دی. نو د ټولو نه خو مهمه دغه ده او داسې رپورټونه خو د قطر ناراضي چې الته هغه چې کوم یو مشکل وو په خبرو کې هغه حل شوی دی. دا لا معلوم نه ده چې آیا دغه رپورټونه یا د لکه طالبانو تر اوسه پورې غرت کړی نه دي او تصدیق هم نه دی کړی. لیکن دا معلوم نه ده چې آیا دا د عمران خان سفر سره تړاو لري او کنه. خو بهرحال د افغانستان د ولسمشر او د عمران خان د بیانونو خدا سیخکاری چې د افغانستان مشران سه اطمینان اوس د پاکستان پاړه باندې لري ځکه چې ماضي کې خو به نه سفرونه نه کېدل او یو ډېر کشیدګي به. خو بهرحال یو ښه آغاز شو د عمران خان د سفر نه افغانستان ته.
لکه اوریدونکو ته زه دا هم وایم چې تاسو چې کوم خبر ته اشاره وکړو هغه چې کوم بین الافغاني مذاکرات روان دي په دوها کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ تاسو هغه لور ته اشاره وکړه چې په هغه کې ځینې خنډونه وو. داسې راپورونه دي چې هغه حل شوی دي خو لا هم طالبانو د دغه پخلی یا نه دی کړی نه رد کړی دي. خو طاهر خان صاحب عمران خان چې کومه خبره کړې ده دغه شریک خبری غونډه کې افغان ولسمشر سره نو هغه دا هم ویلي چې د در سفر هدف باور پیدا کول دي. څنګه ګوري دغه ته؟
دا ډیره مهمه خبره ده او چې باور نوي نو په اړیکو کې تعلقاتو کې بهتري خواله دغه احتمال او امکان نوي. او عمران خان زمانه درته چې د عمران خان او د ولسمشر د خبرو نه وړاندې ضرور په دې شیانو باندې باسونه شوي وو چې کم کم شیانو ته دواړه مشران په خپل بیانونو کې بدوي کم شیانو ته اشاره کوي. دا د مخکې نه یو مفاهمت وو او د عمران خان خبره دا بالکل درسته او هغه د دې په اهمیت باندې پوه هم دی چې افغانستان سره د پاکستان ډېر لوی بد اعتمادي موجود ده، ناباوري موجود ده، په یو بل باندې اعتماد ډېر زیات کم دی، هر وخت په یو بل باندې تورونه وي. سورج وړاندې په تاسو کتل چې د پاکستان د فوج ترجمان او د پاکستان خارجه وزیر بیا یو وارې هغه د پخوانه چې پاکستان یو نظر دی چې د افغانستان خوره دی خلاف استعمالیږي د هندوستان لخوا، دغه رنګه افغانستان هم د پاکستان نه شکایت کوي چې د هغوی وسلوال مخالفین دلته خوندي دي پاکستان. بهرحال اعتماد بحاله ته ضرورت دی او زما نظر دا دی چې اعتماد وی اعتبار په یو بل باندې وی نو بیا پاکستان هم کې دی شي ډیر هغه رول ته بیا لیواله وی، بیا هغه رول ادا کی د کم چې په افغانستان کې د پاکستان نه تما امیدواری ده. نو چې اعتماد د عمران خان دا خبره درسته او باید چې دا سفر د اعتماد لپاره یو خوب بنیاد دا کیږي.
ډیر زیات هم نه طاهر خان صاحب د مشال ډیو همکارو په اسلام آباد کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کړ په دغه عمران خان په افغانستان ته په سفر باندې او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او دغه راز د افغان ولسمشر د څرګندونو باندې خپل نظر تاسو ته وړاندې کوم. دغه موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې یو خوا هلته تاوتریخوالی او ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی، نو بل خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت په بېساري ډول کم شوی دی. که څه هم له دې وړاندې په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي وو، پر ځینو موضوعاتو یې تفصیلي خبرې هم کړې وې. خو د وزیر اعظم څوکۍ له سنبالولو وروسته د لومړی ځل عمران خان افغانستان ته سفر وکړ. د نوموړي د دې سفر د موخو او ارزښت په اړه احمد شاه زمي یو راپور جوړ کړی، راځي چې په ګډه وګورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 15 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون لاري په افغانستان کې دوربند د ټینګش پر ارزښت ژغېدلی ول. پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنز د فبروري پر 9 په دوحه کې سوي تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللی. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربند ته وهڅوي چې په افغانستان کې په دا وروستیو کتاب تریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوی او پر مخامخ جګړې سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې هم زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستانه به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربند ته راضي کول وي.
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار واچوي چې دا اوربند اومني، نو چې اوربند اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړه شي او په فضا کې به دا خبرې اترې چې کوم دی مخکې لاړې شي. دا خو به خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل لې، هغې وایي که موږ اوربند وکړو او خاص موږ له چا تسله را نه کړه اوربند موږ وکړو نو زمونږ تحریک چې کوم دی نو دا خرابېږي، دا نقصان ته روانېږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي چې البته دغه فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبانو ته دا وویلی شي چې تاسو په دې بریدونو کې د کمیرا ولئ. دا یو امکان ما تخکاری چې بریدونو کې کېدی شي لږ کمیرا شي.
بلخ د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریکې خونی چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وایي چې د 2019 کال پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی. افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او ورسره مل پلاوی د افغانستان په 3 ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 19 ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګری په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبرې وکړې. خانجان الکوزی وایي چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر دوو مسایلو په لیکلې بڼه پریکړه وسوه.
یو هغه تخنیکی ستونزې چې دا اوس د ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي، د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزو ته یو څه د حل لاره پیدا شول او هغه څه چې امکانات یې لرل فوراً باید حل شي او دویم باید په افټا باندې باید بحث وشي، د سره نه افټا باید نوی نظر پرې وشي او دا سهولت یې راشي او ضمناً داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنټ ترتیب شي او یمزا شي چې د تجارت مسانه شي، د ترانسپورت په برخه کې، د سوداګرۍ په برخه کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپله خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخو پاکستان تور پرې کوي چې افغانستان پر خپله خاوره پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدلو تورونو انکار کوي. خو خانجان الکوزی وایي چې تجارت باید د سیاست قرباني نه کړل سي او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له شته فرصتونو ګټه پورته کړي.
احمد شاه زمی پر راپور کې تاسو واردل چې پوهان د افغانستان ته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سفر ته څنګه ګوري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پولیس وایي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې 2 پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل شوي. د سیمې د پولیسو مشر وایي چې دا پیښه تیر مازدیګر په پش زیارت سیمه کې رامنځته شوي. دوی وایي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. بلخوا پښتون ژغورن غورځنګ له حکومت ته غوښتي چې له دا قسمه پیښو وروسته باید بې ګناه ولس تنګ نه کړل شي. د حملې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 13 نومبر د پښ زیورات په سیمه کې مزدیګر مال 5 بجې د محمد پورت سره پیدل راون فوجي سرتیریو بنې ناپیژندل یو وسلاوله ګڼ ډازي نه وکړل چې په نتیجه کې دوا فوجونو وژل شوي او یو پر هر جلای شوی دی. د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل چې د برید کاوین کې د نیولو دپاره په سیمه کې د لټون عملیات راون دي.
دا پارٹی پر گشت ہوا اور اگئی اور ایمبوش کرے دے اگئی ناس ہو اگئی پہ فائرنگ کرے دے اگئی پہ وتری تختی دلی دی اور دے کے دو شہیدان دی اور زخمی ہے دغه مرا اطلاع را لرا اس فورس سی دی اگئی شروع دے پولیس ور سر شامل شوی نه پولیس اوس ور روان دے اگئی سر لا ملاو شوی نه دی
پدا برت کشے وجل شوی فوجیون دے حوالدار مطلوب او سپاہی سلیمان او پر ہر جلای شوی دے غلام رسول پر نمونا پہ جاندل شوی دی دے پشتون جورنے غورزنگ سویلی وزیرستان غڑا یلمزیب ماسید وی چ دوی پخپلا خبر امن غوڑی او د پښ زیورات سیمه کې په فوجي سرتیریو برید پیښې ناورسته د راون لټون عملیات کې د پاکستانی فوج په عام ولس تشدد نه کاوی
موږ بار بار دغه بیانیا بودا چې موږ په دغه خاوره باندې خبر غواړو چې کله کوي موږ د پیښې دلته وشي زموږ په خاوره د دې تر حاضرې د یو بدل کې په عام ولس باندې بالکل هم داسې تشدد یا څه د زورول یو څه چې کم از کم دوی ور پابل شي
په پښ زیورات کې په فوجي سرتیریو د برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی دو او دا د هم یودا وی چې 13 میاش 22 اکتوبر هم په پز یورات کې د بمونه شانټ کول پوجي سرتیریو ته پمزکا کې خواندي بم ور وچاو دی دا چې په نتیجه کې یو پوجي پر هر جلای شوای وو او د دا برید ذمہواری هم د طریقې طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی وا اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان وفاقی حکومت فیصله کړی چې د نومبر ل 6 منټه با په ټول پاکستان کې د ودونو په حلونو کې د نننه په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې په کولاو میدان با د 300 کسانو د راغونډېدو اجازه وي. بل پلو د ودونو حلونو مالکان وایي د حکومت د دې پریکړې له کبله به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ شي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج صحیح راکوي.
اسلام آباد کې د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشنل سینټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کورونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړې چې د نومبر د 6 نیټې نه په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې د نن په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازه وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې د کورونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړی و. ویلی وو باید چې اولس د حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودونو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګوڼې ځایونو نه ډډه کوي. ایوه ایمون فیصله کړی چې بهر ودونه وي، ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وي نو هلته زیاته کرونا خوریږي، او څومره چې موږ ټیسټونه کړي زیاتره پکې د شادیالونو راغلي، او څومره چې غونډې کېږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وي او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجی فاصله به ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نومبر 15 د مردان د الیټ شادی حال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکړل شویو لارښودونو عمل کوي، خو بیا پی هم بندیزونه لګوي چې له کبله به یې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د طب د چارو کارپو ډاکټر نوران پریدین و پوښتل نو هغه وویل
دا خبره تر دې حده پورې بالکل ٹھیک ده چې د گورنمنٹ کم ایشو فیس دی کاغذ وزیر اعظم سے خبر کی یا د گورنمنٹ کم آفیشل سی دی د دې لپاره کم ګامونه پورته کړي دي یا کم سپیس جوړ کړي دي، نو کې کینن کا په دې عمل او نکړلې شو دا بیماری به نور هم زیاتې کو. تکتیر حکومت دغه سپیس کې د خپل نظر انداز کوي او په دې سپیس باندې عمل نکېږي، نو زما په خیال د عام کمیونټي کس لپاره دغه سپیس فالو کول ګران به وي. تاسو لاړ شئ د ګورنمنٹ آفیسز ته، لاړ شئ سیکریٹ تلار سی ڈسٹرکٹ کورٹ تلار سی البته گورنمنٹ آفیسر یا گورنمنٹ آفیشل سیره خپل ایسوپیز نه فالو کوي.
دا په تاسې حال کې ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 19 نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کرونا اخته شوي او 2,238 مړه شوي او 3,26,640 بیرته رغېدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګستې هم د کورونا په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تعلیم وفاقي وزارت ثبوت وړاندیز ورکړی چې ټول سکولونه د کورونا وایرس د دویمې چپې له کبله د روانې میاشتې له 23 بند کړي. د وفاقي حکومت په دې وړاندیز صوبایي حکومتونو څه نه دي ویلي، خو د تجویزونو له ورکولو سره سم وفاقي حکومت دا هم ویلي چې د نومبر په 23 به د ټولو صوبو د تعلیم وزیرانو یوه شریکه غونډه کوي چې پکې به له دوی هم وړاندیزونه اخیستل کیږي. بل خو د غیر سرکاري سکولونو مالکانو او زده کوونکو پلرونو د وفاقي حکومت له دغه تجویز سره اختلاف کړی، وایي چې د داسې کار سره به د ماشومانو تعلیمي وخت ډیر خراب شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز تر زیره کړي.
وفاقي وزارت تعلیم ټول صوبو ته تجویز وړاندې کړی چې ټول سکولونه د کورونا وایرس ته دویمې چپې لیرې باید د روانې میاشتې د 23 نیټې نه بندول شروع کړي. دوی ویلي چې سکولونه او ټولې تعلیمي ادارې دي د روان کال 2021 تر د 1 جنوري پورې بند وساتل شي. د وفاقي حکومت په دې تجویز خو صوبایي حکومتونه لا هم څه نه دي ویلي، خو د تجویزونو د لیکلو سره سم وفاقي حکومت دا هم ویلي چې د نومبر په 23 به د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو یوه شریکه غونډه کیږي چې به پکې د صوبو د وزیرانو نه تجویزونه اخیستل کیږي. د غیر سرکاري سکولونو مالکانو او د زده کوونکو ماشومانو پلرونو د وفاقي حکومت دغه تجویز سره اختلاف کړی دی او ویلي دي چې د داسې کار سره به د ماشومانو تعلیمي ماحول ډیر خراب شي. د روان کال په 14 مارچ د کرونا د اولنۍ چپې د خطرې له وجې تعلیمي ادارې بندې شوې وې. نو حکومت ویلي چې دغه ادارې به د اپریل په 15 یو وارې بیا خلاصېږي، خو دغه نیټه تر د 15 سپتمبر پورې غځولې وه او په دغې فیصلو د غیر سرکاري سکولونو مالکانو ډیر احتجاجونه هم کړي وو. دغه وخت کې د سکولونو مالکانو ته کوم رقم مشکلاتو؟ یو مالک حیدر علی خان چې د روغو او د مازور ماشومانو لپاره بیلابیل سکولونه جوړ کړی دي.
آنلاین کلاسونو په باره کې وای نو آنلاین کلاسونه زمونږ په قبایلو کې یا دغه شانتي په ډیرو علاقو کې آنلاین سیستم نشته دی، نو موږ به څنګه کلاسونه اخلو؟ موږ خو صرف دغه خبره کوو چې یاره د سکولونو خبرې نه دی، د حکومت خلار شي د کې ډیر زیات نقصان دی. زمونږ د ماشومان بنیاد دی او دا زمونږ بنیاد د دې خبرې باندې خرابیږي چې دوی بار بار د چټیرو اعلان کوي. کرونا وایرس به ټیک دا موږ به احتیاطي تدابیر هم نوکړي هم دی منګه، او نه په سکولونو کې داسې سکیسز راغلي دي چې حکومت دې ته بار بار اشاره کوي چې سکولونه دي بند شي. نور څه نه بندېږي، صرف د سکولونو په باره کې دوی دا اکشن اخلي چې سکولونه دي بند شي.
د وفاقي حکومت د تجویز سره سم پرایمری سکولونه دي د 23 نومبر، میډل سکولونه دي د 2 دسمبر، او غټ سکولونه دي د 15 دسمبر نه بند کړي شي. وفاقی وزارت تعلیم ویلی چې سکولونه بندولو کې دوی زد او یا زبردستی نه کوي، خو که حالات خراب شو نو بیا به خامخا بندوي. دوی دا هم تجویز وړاندې کړی چې د سکولونو استادان د خپل حاضری یقیني کړي، د آنلاین او یا انټرنیټ د لارې تعلیم خودلو ته تیاری وکړي، او ویلي دي چې تعلیمي کال به د روان کال د مئی تر د 1 پورې د غځېدو سره سم د 10 او 12 ټولګیو امتحانونه هم په جون 2021 کې اخیستل هم په دغه تجویز کې شامل دي. هغه وخت چې د کرونا لیرې په مارچ کې سکولونه بند شوي وو، د ماشومانو پلرونه هم ډېر ورباندې خفه وو.
زما خو 3 بچیان دي او 2 سکول وایي، یو کوټې دی، یو په 3 کې دی، یو په 3 کې دی. که نه موږ ته دا اوس محسوسېږي چې اوس به دې وړو سره بیا څه کوو؟ دا سکولونه چې بند شي نو ورته کور کې ماړه تنګ او بل او شر او شور او دغه کوي. په دې سات نه پوهېږو چې دا اوس بیا لاکډاون ولې لګي، دا واړه به تباه کیا.
په دالنډ ورځ کې هم د کورونا وایرس ځینې مثبت کیسونه د یونیورسټو په زده کوونکو کې راغلي وو. نو همدغه وجه وه چې په اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل پوهنتون هم بند شوی وو. همداشان د پېښور پوهنتون، بېنظیر بوټو یونیورسټي او د نوخار ډیګري کالج د ډیرو مضمونونو ادارې هم بندې شوي دي، او د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن یا د کورونا د معلوماتو ورکولو وفاقي اداره وایي چې د 2500 نه زیات تنان په 1300 ساعتونو کې د کورونا مثبت ناروغان ټیسټ شوي، 1300 تنان ترې مړه شوي، او له ټولو زیات کیسونه په سند صوبه کې، ولې په خیبر پښتونخوا کې 3015 ته د کورونا د دویمې چپې د ناروغانو شمېره رسېدلې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
ل اعلان مخکې تاسو د شنواستر زی راپور واورید چې په پاکستان کې د کورونا او وایرس د زیاتېدو پیښو او دته بیا د سکولونو د بندېدو له کبله د مالکانو د اندېښنو په اړه خوس وخت شوی دی. 5 بجې ل شاهین منیر د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان بعد تر خپل وسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅه کوي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یوې شریکې خبري غونډې ته کړې ده. نوموړي نن سهار کابل ته په ورځني سفر رسیدلی و. دغه سره په وفد کې د بارنو چارو وزیر د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور ډوډ پوړي چارواکي شامل دي. په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدلې دي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 2,500 نوې پیښې ریکارډ شوي او 18 کسان ترې مړه شوي دي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د 11 نورو ملکونو وګړو ته د سیلګری ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د نومبر 14 په اسلام آباد کې په یو بیان کې کړې ده. د سلورو کلونو د پلټن وروستو دا زورونکي تورونه رامنځته شوي چې د آسټرېلیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 قیدیان وژلي دي. د آسټرېلیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال اینګوس کیمبل ویلي چې دا له شرم ډک معلومات په هغه پلټنیز راپور کې راڅرګند شوي چې د نومبر په 19 خپور شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې دا د پوځي تربیت او پیشورانه قدرونو نه یوه جدي سرغړونه ده او په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د امریکا بیان بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي.
دا و شاین بونرې چې تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کړو. په دې نیمه کې یو شمیر موضوعات لرو او دا به هم وره چې د انګلینډ کرکټ بورډ ویلي دي چې راتلونکي کال کې بعد دوی د کرکټ لوبډله د پاکستان سفر کوي او هلته پر دغه هیواد له کرکټ لوبډلې سره میچونه کوي. خو تر هر څه مخکې رزو دې راپور ته چې د تحریک انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ډی ایم بیا دا خبره تکرار کړې چې د حکومت تر ختمېدو پورې به یې مبارزه روانه وي. د پی ډی ایم مشرانو د نومبر پر 18 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حکومت پر ضد به خپلې هلې ځلې نورې هم توندوي او خپلې جلسې به پر ټاکلي وخت کوي. خو ځینې پوهان بیا وایي په اپوزیشن کې شامل دوه غټو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د ګیلګیت بلتستان تر انتخاباتو مخکې خپل دریځ لږ بدل کړی وو چې له کبله یې تحریک ته تاوان رسېدلی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې د مولانا فضل الرحمن په غټ پیلېږي.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه وایي له اسټیبلشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه کینی. په 18 نومبر په اسلام آباد کې د جمهوری تحریک تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له اسټیبلشمنت سره به مذاکراتو ته کینی او کنه وویل.
زما په خیال له دې مخکې هم تحریکونه چلیدلې دي او په هغو کې هم څه قسمه مذاکرات نه دي شوي. ولس په خپل طاقت سره خپلې فیصلې په نورو منلې دي او طاقتور قوتونه ولس ته په تسلیمېدو مجبوره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پی ډی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز په 12 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې وویل چې ګوند یې له پوځ سره خبرو ته چمتو دی او د پی ډی ایم د لارې ورسره په خبرو کولو غور کېدی شي. خو دې په خبره له دې مخکې به د عمران خان حکومت کور ته ځي. مریم نواز دا هم ویل چې پوځ د دوی اداره ده او دوی ورسره ضرور خبرې کولی شي.
خدا خبرې به د آئندنه نه او د ولس پر وړاندې وي. د مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان په چهارشنبه مشال ډو ته وویل چې د مریم نواز دغه خبرې د پی ډی ایم له دری سره په ټکر کې نه دي.
کوم چې پی ډی ایم فیصله ده کوم ټولنې د کوم ډول پارټي هغه سره ولاړه ده هغه کې چې کوم د سایټ سره د چا سره باندې نیګوسیشن نه کیږي د کیږي نو اوپن وی اینڈ پبلک وی. مریم نواز هغه دې انداز کړی دی چې فرض خلک مذاکرات هم کول غواړي تر څو پورې چې دا ناجایز حکومت وي په دې کې به سوال نه پیدا کېږي موږ چا سره مذاکرات وي.
دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان د اوسنیو ستونزو ذمهوار د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دی. د په خبره جنرال باجوا ته د 2018 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټې درغلۍ او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د نواز شریف له دې خبرو وروسته د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو په 6 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې هغه دې ته په انتظار دی چې نواز شریف به په دې لړکې کله ثبوتونه وړاندې کوي. بلاول بټو د نواز شریف لخوا د پوځي قیادت نوم اخیستل یا پر هغو نیغ په نیغه تورونه لګول د مسلم لیگ نون شخصي فیصله وګرځوله. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په چهارشنبه مشال ډو ته ویل چې ګوند یې په خپل دریس کې وخت په وخت له دې کبله نرمي راوستي چې په پاکستان کې جمهوری نظام دوام وکړي. خو د په خبره اوس یې ګوند پی ډی ایم له دې دریس سره کلک ملګری دی چې له اسټیبلشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی.
پاکستان کی پسپاتے ہمیشہ دا جمہوری نظام دا بچکے دو دا پارا پا ملک دا مضبوط جمہوریت دا پارا او دا اداروں دا مضبوط دو دا پارا ہر حکومت تا ویلکم میں لے امن دا پدی نتیجہ بانے رسی پلیو چی عمران او دا غردین چی کم دے آگی کے دا جمہوریت او دا جمہوری نظام او دا پارلیمان عزت پاتے نشو نن آگی دا آجنس پترے پا دیربانی حکومت چلی.
که څه هم د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې غړو دا تورونه رد کړل چې ګینې په 15 نومبر د ګلګت بلتستان له انتخاباتو مخکې د دوی دریز نرم شوی وو او په انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته یې دریز بیا سخت شوی. خو د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وای بلاول او مریم یادې خبرې له دې قبله کولې چې ګینې دوی ته په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو ګټلو او حکومت جوړولو موقع ورکړل شي. توصیف احمد په چهارشنبه مشال ډو ته وویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې غیر مستقل مزاجۍ سره پی ډی ایم ته ډېر تاوان رسېدلی.
تو گلگت بلتستان در انتخابات لو نتیجو ثابت شوا چې اسټیبلشمنت په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راوستل نه غواړي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ملاتړ به جاری ساتي. البته له انتخاباتو مخکې چې مریم او بلاول خپل بیانیه بدله کړه نو له دا قسمه کارونو سره جمهوری نظام او د سیاسي ګوندونو حیثیت کمزورې کیږي.
جمہوری نظام بھی کمزور ہوتا ہے اور سیاسی
جماعتوں
کی
حیثیت
بھی کمزور ہوتی.
د گلگت بلتستان د صوبائی سبل انتخابات چپکی ترکین سب تر ٹھول زیادت نہا
پلس پارٹی ادری او مسلم لیگ نونو دو سیٹا گٹھلی.
پی ڈی ایم پکی در غلے و تور لگا ولے خو حکومتی گون ترکین سب دغا تورنا رد کڑی. او وزیر اعظم عمران خان په 18 نومبر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په مارچ میاشت کې د کېدونکو سینټ انتخاباتو پر مهال د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو په ملاتړ په قانون کې ترمیم کول غواړي. خو د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دې په جواب کې ویل چې هغوی له حکومت سره هیڅ قسمه خبرو کولو ته تیار نه دي. د په خبره ځکه چې موجوده حکومت د اولس نمائنده حکومت نه دی. د پاکستان جمهوری تحریک چې د حکومت خلاف یې جلسې پیل کړي وایي چې د عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت به نسکوروي ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوځ په ملاتړ د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلی. خو حکومت او پوز دغه تورنا رد کړی او حکومت وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلی پټولو لپاره دغه تحریک پیل کړی دی. مشال ډو ته وګستی تاسو دغه راپور ورده چې پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د حکومت پر ضد د هلو ځلو باندې وو. اردوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو او خوښه ځوانان او مشران په میرلي کې د دوو قبیلو ترمنځ د ډزبندۍ لپاره روان شوي. دوی وایي تر هغو به واپس نه راځي چې تر څو یې د
خدی خیلو او مچی خیلو ځوانان له مورچو نوی راکوس کړي. په میرلی کې د یادو قبیلو ترمنځ جګړه د ځمکې پر سر ده. په دې جګړه کې سپک او درنه وسله کارول کیږي. بل خو انتظامی چارواکي وایي چې د ډزبندۍ لپاره د مشرانو جرګه روانه ده، خو که مسله حل نشوه نو په قانوني اقدام پورته کولو به مجبور شي. نور تفصیل له سیمې عمر وزیر راکوي.
د میرعلي خدی او مچی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه د ډېر وخت نه دوام لري چې د یو بل په ضد اوس بیا مورچو ته ختلي او د تیرو سو ورځو نه په یو بل ډزې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې مشر حاجي عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په مشرانو او ځوانانو غږ کړی چې راغونډ شي، هلته ولاړ شي، سوال مهنت وکړي او دواړو قبیلو ځوانان له مورچو را کوس کړي، بیا په حکومت غږ کړي چې خپل کردار ولوبوي.
فیصله وکړه چې یاره میږي د باندې کومینا ملګري ځوانان دا ټول وشتي د خلکو ته اځي وکړي چې د میشتینګ د وزیرستان ملګري دي او هغه سره د خلکو ته ویل شول کای د خلکو ته ویل شول دي چې تاسو جنگ ما سره کایې مسلې اکثر په خبرې باندې حل کیږي. یو بل سره وښنی ما په یو بل باندې داس ما کایې، په یو بل باندې فایر ما کایې. کومه دا یې ډېر یقین ده چې ان شاء الله دی و مستر کومه کو دی و مستر امراستو کو
د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې یو بل مشر ندیم اسکر وایي چې ستونزې په ټوپک نه بلکې د خبرو د لارې حل کیږي. دوی تر هغې واپس نه راځي تر څو یې چې دواړه قبیلې له جنګ نه منې کړې نه وي.
حکومت چې کوم دی دی په دې پوندې سره داسې پرشر نه روړي چې دا کومینه د دغې غوټې د خونرزۍ نه سره پاچ کړو. وس موږ روانې یغو خرڅو موږ نر ګرځي چې څو پوره دا خلک ته موږ سول څه نه ته نه وي کړی او د مرچې نه موږ دا خلک کرکس کړی نه وي سره، ځکه چې موږ وایي چې موږ د عدم تشدد خلک یي. د دغې فلسفې د لیارې جنګ د مسلې حال نه دی. موږ غوښتنه د حکومت نه خو چې ته خپل رول په کولو به واځکه چې دغې قومې په مانځ کښې چې کومه په مځکه معاملات وو په دا پوندې آلریډي په کورټ کې کیس لګیا دی. آلریډي وزیرستان ډېر زوردلی دی، نه غواړي میش چې میش په وطن کښې مزید نور جنګ لړې دغه شی دوامداره شي.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمیشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د خدی او مچی خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې لانجې کیس په عدالت کې د بحث لاندې دی. دوی سو ځله د مشرانو جرګې په واسطه ډزبندي هم کړې. اوس هم جرګه په منځ کې لګیا ده چې دوی ډزبندي وکړي، د قانون د لارې د دوی د شخړې حل ته انتظار وکړي، کنی مجبوره دي چې بیا سخت قانوني اقدام وکړي. د میرعلي خدی او مچی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه د کلونو روانه ده چې سو ځله دوی د یو بل په ضد مورچزن شوي. دواړو قبیلو د ځمکې د حل په لړ کې سو ځله بنو میرام شاه سړک هم احتجاجن بند کړی. ځایي ولس د امنیتي ادارو او پولیسو په کردار هم نیوکې کړي چې دغلته په اصله بندیز باوجود هم دواړه قبیلې یو په بل اصلحه کاروي. غوښتنه کړي چې حکومت او پولیس خپل واک باوري کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
رودن کو د ډیر اسماعیل خان دو جینکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زړو تمغه ګټلې. په کمی کچا د تایکوانډو په سیالیو کې یوې لوبغاړي رحما صاحبزادی د سرو زرو تمغه اخیستې او بلې دویش کلنې جینۍ اقرا جاوید د زړو مډال حاصل کړی. دوی د مشال ریډیو له همکاري ملیحه امیرزاده سره په خبرو کې ویل که حکومت دوی ته موقعه ورکړي او سهولتونو ته برابر کړي نو دوی په نړیوالو سیالیو کې هم د پاکستان استازیتوب کولی شي. نور تفصیل
سخ کال د اکتوبر 28 نه تر یو دیرشمې په لاهور کې د تایکواندو لوبې منعقد شوې وې. په دغو لوبو کې د ملک لا بېلابېلو برخو نه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې لومړی او دریم پوزیشن د ډېره اسماعیل خان دوو جینکو ګټلو. د سرو زرو مډل اخیستونکي رحما صاحبزادی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د ډېرو تکړه لوبغاړو سره مقابله وکړه او د خپل محنت له وجې ټولې لوبې د ګټلو پس اخري لوبه کې د سرو زرو تمغه واخیسته. زب سر کې ډېر ویری دلیوم زکه چې دا د سینیئر لوبغاړو کمی میچونه وو. لومړی سیالي ډېره سخته وه، دویمې هغې کې راته ډېر سینیئر لوبغاړي مخامخ وو. زما یوازې 15 میاشتې شوې دي چې زه تایکوانډو لوبه کوم. دویمې سیالۍ ته که زه وګورم نو ډېر ښه لوبغاړي راته مخامخ وو، خو بیا د انسان قسمت هم وي او محنت هم. درېیمه مقابله هم سخته وه. اخیری سیالي د سرو زرو تمغې لپاره وه او چې ومې ګټله نو احساسات مې بیخي جدا وو. د سرو زرو د یو میډل لپاره ډېر محنت پکار وي. د تایکواندو لوبغاړي وایي چې دوی سخت محنت کوي نو ځکه د زیاتې انرژۍ لپاره ښه خوراک ته هم ضرورت لري. د رحما مور اسما مجید وویل درې لوڼې په دې لوبه کې دي او خوشحالېږي چې په دې مقام یې ګوري.
موږ خپل لوڼې دې لپاره تایکواندو ته نه وې وروستې چې لوبه زده کړي، بلکې په سر کې مو مقصد دوی ته د ځان دفاع ورزده کول وو. زما درې لوڼې په دې لوبه کې دي، خو 15 میاشتې پس چې زه خپلو بچیانو ته ګورم چې کوم مقام ته یې ځان رسولی دی، په 15 میاشتو کې دا د هغې د سرو زرو دریم مډال دی. د یوې مور په حیثیت چې زه ورته ګورم چې هلکان یې هم شاته پرېښودل، نو ظاهره خبره ده هغه احساسات زه نسم بیانولی.
په ډی آی خان کې د جینکو لپاره د تایکواندو لوبې یو شخصي کلب دی چېرته چې دوی دغه لوبه زده کوي. په سیالو کې د زیړو میډل اخستون کې اکرا جاوید هم هغلته تربیت حاصلوي او وایي د دوی په کلب کې د جینکو شمیر کم دی، ځکه چې د دوی په سیمه کې خلک ډیر په دغه لوبه نه پوهیږي، خو د مور پلار د ملاتړ له وجې دغه لوبې ته ټینګې ولاړې دي.
دا کامی لوبې وې چې اس اے گارڈن په لاهور کې ترتیب کړې وې. دا د سینئر لوبغاړو سیالۍ وې. ما پکې د خیبر پښتونخوا نمائندګي وکړه چې دریم پوزیشن مې واخیست او د زیړو تمغه مې واخیسته. سوارلس ټیمونه وو چې هلکان او جینکۍ دواړه پکې شامل وو. درې لوبې وې چې ما وګټلې او تر سیمی فائنل ولاړم. خبرې خو راپسې ډېرې کېږي چې جینکۍ دي او د هلکانو لوبه کوي، خو مور پلار مو حوصله افزایي کوي، نو ځکه موږ مخې ته تللی شو.
د اکرا جاوید خور اریبا جاوید چې خپلې په لوبه کې په کمی سطح میډل اخیستې او په نړیواله کچه هم لوبې کوي، وایي چې دا د دوی د کورنۍ لپاره د فخر خبره ده چې خور یې دغه تمغه راوړه. زه ډېره خوشحاله یم چې زما خور دا هدف ترلاسه کړی دی. زموږ د کورنۍ لپاره خو دا ډېره د خوشحالۍ او فخر خبره ده چې یو جینۍ دومره مخکې روانه ده. موږ په یو وړوکي ښار کې ژوند کوو، نو ظاهره ده چې له داسې سیمې که یو جینۍ تمغه اخلي نو دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده. دغه لوبغاړي وایي چې جینکو ته د حکومت لخوا ډېرې حوصله افزایي ته ضرورت دی. دوی وایي که دوی ته موقع ورکړل شي نو د هیواد نوم په دغه لوبه کې نور هم روښانه کولی شي.
مشال لډو ته وګستئ. د ملي حمیزاده په راپور کې تاسې واوریدله چې د جسمل خان دو جینکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زیړو تمغې ګټلې دي. اوس هم راځو دې ته چې په منګوره کې د یوې ټولنې سوشل ویلفیر لخوا په سوات ضلع کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو روزنیز ورکشاپ ترسره شوی. ښځو ته په دې روزنیز ورکشاپ کې ویل شوی چې اوس د سیمې ښځې د هر قسمه قانوني مرستو ترلاسه کولو لپاره ټاکلې کمیټې ته ورتلی شي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګوره کې د سوشل ویلفیر محکمې لخوا د ورځنۍ تربیتي ورکشاپ کې د سیمې بیلابیلو شعبو ښځو برخه واغسته چې پکې د محکمه تعلیم، دارالامان او د خیر ښېګڼې ټولنو نمایندګان شامل وي. روزنه کې برخه اخیستونکي د ضلع سوات تعلیم محکمې یو مشره رقیه بیبي وایي چې دوی ته په دوه ورځو کې د ښځو د حقونو په اړه یو شمېر معلومات ترلاسه شول.
دې کې به ماته ډېر معلومات حاصل شو چې د ښځو لپاره هم داسې حقوق شته، یا د وراثت لپاره چې هغوی کیس هغه دې څنګه خبره وکړه چې کریمینل ته هم تللی شي. دا خو موږ ته پته نه وه، په کلونو کلونو باندې چلیږي. نو د قانون په باره کې د ښځو کوم حقوق دي د هغې کې موږ ته پته ولګېده چې لکه د دې لپاره کم کم قانون دی، او دا مخکې موږ ترانسفر کولی شو، ځکه چې زموږ واسطه خو د فیمیل ته راځي، په سکولونو کې راځي، ټیچرانو سره راځي. نو هلته هم زموږ میټینګونه کېږي. نو کله چا داسې څه مسله یا هراسمنټ کېږي، یا د هغوی حق هغوی ته نه ورکړل کېږي، یا سره ظلم زیاتی کېږي، کمیټه چې کوم جوړه کړې ده د دوی سره د هغوی هغه رابطه وکړو.
روزانه ورکونکي سمرین حکیم چې په ضلعي عدالتونو کې د وکیلې په حیث کار کوي، مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به د سیمې متاثره ښځو د قانون بستې ډېرې کمې اغستې. اوس په سوات کې تر 15 پورې ښځینه وکیلانې کار کوي او دوی متاثره ښځو ته د قانون د لورې انصاف ورکولو کې مرستې ورکوي.
هر قسم مسله زنانه ته راځي، که هغه د هغې کورنۍ مسلې، که هغې د عدالت سره تړلی تعلقې کا هغه د شریعت کې د هغې د جایداد د حصې د پاره یي که نور داسې مسلې چې د هغې د جیل سره تعلقې هر قسم قانون د زنانه د پاره شته دی زنانه ښه راتلی شي د هغې د پاره فیملی عدالت جدا دی چې په هغې کې ښه د هغې د پاره فیملی فیمیل لایر ناست دی او هغه د خپل مسله چې دی کوم چې د ښځې او خاوند درمنځ یي هم هغه هم راوړی شي عدالت ته.
تربیت جوړون کې د خزو د حقونو ټولنې اویکنینګ نماینده شمشیر علی خان چې د بشری حقونو او په خصوصي توګه د خزو سره په چاپیریال کې د پرخ پاړی وینا هم وکړه وایي چې سواد کې د خزو یو شمیر مسلې دي چې ورته پاملرنه پکار ده.
سواد کې خودلته زنانو ته ډېرې غټې مسلې دي لکه هغه ته دا پته نشته چې یاره په دما د پلر په جایداد کې زما حق دی زه به دا حق څنګه حاصلوم هغه ته د دې پته نشته هغه ته د دې پته نشته چې زما مهر دی زه به خپل مهر څنګه حاصلوم د دې ورته پته نشته بل دا چې کم کم ځای کې دوی ته هراس مخ اعتراضی او ہراسمنٹ اگینسٹ کم قانون موجود دی یا کم اداری دوتا فیسیلیٹیشن یا ہیلپ پرووائڈ کولی شي زمنګ زنانو ته داغه پتا نشتا.
پسواد کې د شرکتګانو می د خزو د حقونو ټولنې مشره نیلم رحیم وای چې دوی د تربیت بنیادی مقصد دا چې عام ولس کې د خزو او بشری حقونو پاړه پوها راشي.
دا ټریننګ د دې د پاره هم کوم چې حکومتي چارواکي دي او کم چې د سیول سوسایټي خلک دي چې هغه یو ځی شي او یو ځی اواز پورته کړي د دې زنانو د پاره او کم چې سګیب دي هغه هم هایلایت کو او د دې د مخنیوي د پاره مون کوشش وکړو.
ورکشاپ کې ویل شو چې راتلونکي وخت کې به د خزو د حقونو په اړه د پوهې راوستو سره سره د سیمې متاثر خزو ته قانوني او اخلاقي مرستې هم ورکول شي او د متاثر خزو د مرستې لپاره سوشل ویلفیر سیدو شریف کې باقاعده یو جدا دفتر پرانستو فیصله هم وکړل شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پر لسنیمو بجو،
تاندی ہیلے
پر یونیمو بجا،
د زوانانو غگ
پر دو بجو،
روخانہ مستقبل
پر چلورو بجو،
حجرا
پر چلورنیمو بجو.
مشال لډیو ته وګورئ. زوم مند ضلع ته د ورځې اوړاندې هلته بارانونه شوي چې کروندګر یې اوس وایي دوی وتر نیولې ول سبا نه به غنم کری، خو دوی دا ګیله هم کوي چې لا هم ورته د حکومتي ادارو لخوا وړیا تخمونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا هم وایي چې کیمیایي سرې هم په مومندو کې بند دي. دغه راز بیا د سیمې ځایي چارواکي وای چې دغه مسلې به ډېر زر هوارې کړي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال شانواز ترک زیرا کوي.
دا مومند کروندګر وای چې دوی به د سبا نه غنم کرل شروع کړي. دوی وای چې سږ کال څوکړه وه او کروندې څو ورځې ناوخته شوې هم ده. د محمد پنډیالې سیمې یو کروندګر ملک شاهد خان وویل چې د ده تر د شلو جروبو پورې ځمکه ده غنم کری، خو د حکومت لخوا د کیمیایي سرو بندیز ورته مشکلات جوړ کړي دي.
دا خو دوی دلته بنده کړي ده او هغه داسې په خاص یو کوټه سیستم باندې راځي، خو تکلیفات ته سره نه ملاویږي. خاص کر مطلب چې هغه پوره یو اجازت پر رالی د هر سړي اپروچ دیم نه چې هر سړی هغه مثلا اے سی ڈی سی لالارشی یا کمانن لالارشی نو زمو خو غریب خلک د روپۍ راغستې چې هغه تک را تک وی کی هغه ته چیک پوسټ باندې نه پری نو مشکلات شته.
په مومند کې کیمیا سره هغه وخت بند شي وو کوم محل چې دغه ته د وسلوالو شتون وو. سکیورټي ادارو هغه وخت ویلو چې دغه سره په چاو دیدون کې توکو کې استعمال دي شي، نو نه یوازې مومند بلکې په باجوړ کې هم دغه سره بند وي. اوس په ټولو قبایلي ضلعو کې سره آزاد ده، خو یوازې په مومندو کې بند ده. لدی ورستو می د پړان غر روخانی استاد سره خبرې وکړ نو دوول چې د یو سل جرب از مکده او د غنمون علاوه سبزیان هم کری. خو دی وای چې اوړاندې بده کمشنرې انتظامیه او د زراعتو د محکمې لخوا دوی ته ویډیا د غنمو تخمونه ورکیدل، خو له پروس کله راهسي ورته نه دی ورکړې شوی.
وتر هجرې خبران شوی دی، وتر خلک شروع شوی دی او بس هم دا غنمان کری، سو ګوربشه کری، سو غنم کری. تخمونه خو جی مخ کې خو شمو سره باندې محکمه زراعت والا انجوز والا غنم را لګل، خور بر لګل، ا بیره کول، تفری بیره کول. دا پر خود مو تحصیل کې د غنم د طریقو شو د تخم چې په 3120 روپے باندې یو من غنم ورکول و دې کې تاسو بیا ریلیف د حکومت 1200 روپے ته واپس ملاویږي.
دغه کروندګرو ته به ویډیا غنم د اپیمو د نه کرلو په بدل کې ورکیدل. خو د کروندګرو په وینا چې کله نه پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل شوې ده ویډیا تخمونه ورکیدل یا خو بند شوی او ځینې تخمونه کم شوی هم دی. نو بیا مې د کوزه محمدو اسسټنټ کمشنر قیصر خان ته دغه خلکو غوښتنې وړاندې کړې او دوی دا ځواب راکړ.
مونږ ته درې ورځو مخکې نه لیټر راغلی ډی سی اب نه مطلب چې تاسو د فرټیلایزر لپاره تاسو ته ډیلر نامینیټ کړي او هغه په ارث تحصیل کې به مونږ یو یو کس نامینیټ کړو دا غیب بیا پراپر کلیرنس هم شي د کلیرنس بعد به انشاء الله دا ایشو چې کوم دا به ونس پر ال ریزالت شي مطلب د خلکو مسله به خلاص شي.
فری تو هم لا اوس پورې چاته نه ملو شي ریجستر زمیدار
دا دیک اوس مطلب دا مونږ چې کوم دی الریډي کوم لیستونه چې کوم دی هغه الریډي فائنل شو کوم چې کوم ریجستر زمیدار دو ایگریکلچر ډیپارټمنټ سره نو دا سره مطلب پای کې
سرکاری ادارت تر دې دمه پوره نه ده فعال شوی او که دغه اداري پوره کار شروع کو دوی به د محمود د کروندګرو لپاره هم دلته لوی سبزی منډی جوړه کی چې کروندګر به بیا د لری سیمه منډیانو ته د مالونو اوړلو د خرص او د تکلیف نه بچی. شانواز ترگزه مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو تا آغا گستی حضور کو دا انگلینڈ دا کرکٹ ملی لوب ڈل ابا پا دوزارا یوشتم زیگی سکال که پاکستان دا زیو حل تبا لکربا حیوا دا سرا میچو نکوی دا انگلینڈ دا کرکٹ بورد دا نومبر پر تل سمویل چه دا با تر دوزارا پینزم زیگیس کال روس تا دومده زلوی چه لوبدل یه پاکستان تا زی دا براست حال که دا چه دا زیمبابوی کرکت لوبدل تازه لپاکستان سن شوی. تفصیل پامیر ساحل لکه.
د انګلند کرکټ لوبډله د 2023 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته ځي چې هلته له کوربه هیواد سره دوه شل اوریزه سیالۍ وکړي. د انګلند کرکټ بورډ د نومبر پر 13 وویل دا به په 1400 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله پاکستان ته ځي. رویټرز اژانس وایي د انګلند د کرکټ ملي لوبډله تر دې لنډ سفر وروسته هم په اکتوبر کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام اتلولي پیلېږي. په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوال برید شوی و چې پکې شپږ پولیسان او دوه ولسی وګړي وژل شوي ول. تر هغې وروسته تر کلونو پورې د کرکټ نړیوالو لوبډلو پاکستان ته سفر نه کاوه او زیاتره نړیوالو لوبډلو به له پاکستان سره په متحده عرب اماراتو کې سیالۍ کولې. د انګلینډ د کرکټ بورډ مشر ټام هریسن وایي راتلونکی کال یې د لوبډلې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو لپاره خورا زیات ارزښت لري. دا البته وویل چې د تل په څیر دا ځل هم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکوونکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان له کرکټ بورډ سره په رابطه کې دی چې ټول اړین اقدامات وکړي او د لوبغاړو د امنیت ترڅنګ د کورونا وایرس جهانی وبا حالاتو ته په کتو هم پلان تیار کړي. د 2019 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې د سریلانکا، بنگلادیش او زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته تللې دي. سږ کال په اکتوبر کې د زیمبابوې لوبډلې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ او درې شل اوریزه سیالۍ وکړې چې دواړه لړۍ یې پاکستان وګټلې. پاکستان د یو ورځنۍ سیالیو په لړۍ کې دوه او زیمبابوې یوه لوبه وګټله او په شل اوریزه سیالیو کې یې زیمبابوې ته په 3-0 ماتې ورکړه.
مشال ریډیو ته وګستې پامیر سایل تاسو راپور وړاندې کړ چې راتلونکي کال به د انګلینډ کرکټ لوبډله پاکستان ته سي او وخت شوی د نن ورځې نساتا خبرونه خري شي بي دي او درې منټه کم شپږ بجې شوي ل شاهین بنيري روسي لن خبرونه ورو
سره مشهد دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان به تر خپل وسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅه کوي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو شریک خبری کانفرنس ته کړې ده. په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدلی دی. د وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,509 نوې پیښې ریکارډ شوي او 13 کسان ترې مړه شوي دي. خو له کووېډ 19 ناروغۍ تر اوسه 3,26,000 کسان بیرته روغ شوي هم دي. متحده عرب اماراتو د پاکستان په ګډون د 11 نورو ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي. پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبرې تصدیق کړې ده او ویلي دي چې اماراتو پاکستانی وګړو ته د ویزې ورکولو پروسه په عارضي توګه ودرولې ده.
د سلور کلنو د پلټونو نورستو د زورون کی تورنه رامنسته شوی چې د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 قیدیان وجلی وو. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کیمبل ویلی چې د شرمډک معلومات په هغه پلټنیز راپور کې را څرګند شوی چې د نومبر په 19 خپور شو. نوموړي زیاته کړې ده چې دا د پوځي تربیت او پېښورانه قدرونو نه یوه جدي سرغړونه ده او په دغه اړه د استرالیایي ځواکونو لخوا بخنه هم غوښتې ده. په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د امریکا بیان بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. وسلوالو طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی چې یو ورځ مخکې امریکا ویلي وو چې د راتلونکي کال د جنورۍ تر نیمایي به له افغانستانه شاوخوا 2000 سرتیري وباسي. خو د امریکا ځینو ملګرو هیوادونو اندېښنه ښودلې چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ځواکونو شمیر کمولو سره به شاوخوا 2500 سرتیري پاتې شي چې ښایي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي.
لن خبرونه موارد الحمد سره د مشال د نن ورځې ناسا ته خبرونه پای ته رسیږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل قربا اسرا الله مومند د خبرونو وایان شاهین بنيري او زمګ تخنیکی همکار اکرام مسکین یاته اجازه ورکړي. د الله پامان. خو وختونه